السلام علیکم، سهار مو بخیر. تاسو د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه اولنې غړی سلام پښتونخوا وري. نن د ګل یا دوشنبه ورځ د کال 2014 د اپریل د میاشتې یو لسمه نیټه په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې دی. زه منور شاو، زما تکنیکی همکار اکرام مسکینیا د سلام پښتونخوا په دې اولنې غړی کې تاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به یو شمېر کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال رپورټونه واورئ. سو خوندورې سندرې هم د خبرونې برخه ده، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د خبرونو سرټکی په خیبر پښتونخوا کې پرونی زلزلې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د افغانستان هلمند ولایت امنیتي چارواکي وایي د امنیت په ټینګولو کې انتظامی کمزوري لوی خنډ دی، او د روس هوایي ځواک او د شام پوز د حلب ښار د آزادولو تیاری کوي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. په خیبر پښتونخوا کې د تیر مازیګر زلزلې لږ تر لږه درې تنه وجلي. د قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان عبداللطیف تیره شپه مشال ریډیو ته وویل چې په دغه زلزله کې خواوشه 38 کسان جوبل شوي هم دي. نوموړي زیاته کړه،
خیبر پښتونخوا کې د 7.1 ریکټر سکیل سره دا رقم زلزله دغه شو نو د دې نه صوبه خیبر پښتونخوا کې 50% کې یو ماشوم پاس رسېدلی، یو زخمي دی. داسې په سوات کې مونږ ته یو ډیډ دی، یو انجری ده، او داسې د بونیر نه یو ډیډ باډي ډیګر شوی ده. د پېښور نه چې کوم رپورټ دي آی کې دوه کم څلوېښتو پورې کسان زخمیان شوي دي.
د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي د پرونی زلزلې مرکز د افغانستان په هندوکش غرونو کې وو. صوبایي او مرکزی حکومتونو د متاثره خلکو سره د مرستو لپاره هدایات جاری کړي دي. په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي نن یعنی د ګل د ورځې نه بعد د جنوبي وزیرستان د کډوالو خپلو کورونو ته د واپس عمل شروع شي. تېره ورځ د یاد ادارې مشر فیاض علي شاه د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل
د ساوت وزیرستان ته به ډېر زره کورونو واپسې عمل شروع شي. تقریبا دوه میاشتې کې دننه به انشاءالله دا ډېر زره خلک چې دي د جون د میاشتې نه مخکې دي به خپل کورونو ته واپس لاړ شي. دغه شان د شلم تاریخ نه به انشاءالله کورم ایجنسۍ ته به 12,000 کورنۍ، او رجزي ایجنسۍ ته 15,000 کورنۍ، او شمالي وزیرستان کې 2,000 کورنۍ به انشاءالله خپلو کورونو ته راغلي واپس عمل د شلم تاریخ نه شروع شي.
په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو د ادارې مشر زیاته کړه د حکومتي اعلان تر مخه به پاتې کډوال هم د راتلونکي نومبر نه وړاندې خپلو سیمو ته ستانه کړی شي. د یادونې وړ ده چې د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو خلاف وخت په وخت د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په لسګونو زره کورنۍ د خپلو سیمو نه کډه شوې دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې د امنیت جګپول چارواکي عبدالقهار عبدالجبار قهرمان وایي انتظامی کمزوریانې د هلمند او ټول هیواد په کچه د امنیت په وړاندې لوی خنډ دی. نوموړي تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل حکومت له بېلابېلو سیاسي ډلو جوړ شوی او هر ډله غواړي چې له خپلې خوښې سره سم کسان په مهمو دندو مقرر کړي. جبار قهرمان همداراز ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو له مرستې بغیر په هلمند کې امنیت ټینګولی شي، او دا چې اوس په هلمند کې حالات سمدي. نوموړي زیاته کړه چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کار روان دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په یمن کې شیعه حوثي باغیانو او د حکومت او د سعودي عرب په مشرۍ اتحاد چې د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي ویلي د اپریل په 10 نیټه د نیمې شپې نه پس شروع شوې ډزبندۍ احترام وکوي. دغه ډزبندۍ د ملګرو ملتونو په مرسته شوې ده. یاد اتحاد په یو بیان کې ویلي د صدر ابو ربوه منصور په غوښتنه به د ډزبندۍ د لوزنامې احترام کوي، خو د حملې په جواب کې د کاروي کولو حق لري. بلخوا د ایران ملاتن لرونکي حوثي باغیانو یو ویاند ویلي چې دوی به هم د بریدونو په جواب کې کاروي کوي. دا باغیان د حکومت د نسکورولو هڅه کوي. د دواړو خواو ترمنځ د تیر سباندې یو کال رئیس جګړه روانه ده چې پکې تر دې دمه د 6,000 نه زیات کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی چې د دې شخړې د ختمولو لپاره په روانه میاشت کې په کویت کې خبرې اترې وشي. د روس هوایي ځواک او د شام پوز د حلب ښار د آزادولو تیاری کوي. پرون د شام وزیر اعظم ویل الحلاکی دغه هیواد ته ورغلی د روس پارلماني وفد ته وویل چې د روس هوایي ځواک او د شام پوز د حلب خار د خلاصولو تیاری نیسي. تاس خبری ایجنسی د نوموړي لخوا ویلي چې شام به د خپلو روسي ملګرو په همکارۍ حلب خار آزادوي او د هغو ټولو وسلوالو ډلو مخه به نیسي چې د ډزبندۍ برخه نه دي او یا د ډزبندۍ لوزنامه ماتوي. بلخوا د شام د بشري حقوقو د سار ادارې پرون وویل چې په 13 غنټو کې د حلب خار خواوشا کې د جګړو پر مهال 14 حکومت پلوه جنگیالي وجل شوي او د القاعده او نورو باغی ډلو سره تعلق لرونکي 19 کسان هم وجل شوي دي. په شام کې د امریکا او روس په ملاتړ رامنځته شوې د ډزبندۍ د لوزنامې نه اسلامي دولت وسلواله ډله او د القاعده سره تعلق لرونکي النصرت فرنټ بهر دي. ټاکل شوی چې نن به د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د جاپان په هیروشیما ښار کې د اټومي حملې ښکار شوي خلکو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي او دا راز به نوموړی د امریکا اولنی وزیر خارجه او اعلی چارواکی وي چې دغه موقع ته په ورتګ به د یادې پیښې قربانیانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي. جان کیری د اوو اقتصادي قوتونو یعنی جی 7 د غونډې لپاره پرون یاد خار ته رسیدلی. ټاکل شوی وای چې نوموړی به د جی 7 هیوادونو د خارجه چارو د وزیرانو تر څنګه د هیروشیما د امن یادګار ته ورځي او د ګلونو ګېډۍ به ورته ږدي. خو یو مشر امریکایي چارواکي خبریالانو ته ویلي چې جان کیری به د جاپان خلاف د امریکا لخوا د اټم بم په استعمالولو معافي ونه غواړي. او بل خبر دا چې پرون د مقدونیا د پولیسو او مهاجرینو ترمنځ هغه مهال نښتی شوي چې مهاجرینو د یونان او مقدونیا ترمنځ د سرحدي جنگلې نه دا وختلو نه منع کړی شو. رپورټونه وایي چې پولیسو د مهاجرینو خلاف د انسوګیس او د ربړ د ګولیو استعمال وکړ او په جواب کې مهاجرینو پولیسوالا په کاڼو وشتل. د بی پولو ډاکټرانو مرستندویه ادارې وویل د دوی رضاکارو په دغه مقعده خواوشا 300 کسانو علاج کړی چې د ګیس له وجې په ساه اخیستلو کې د مشکل سره مخ وو او یا د پلاستک په ګولیو لګېدلی وو او جوبل شوی وو. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو اولنۍ سهرنۍ غړی سلام پختونخوا ته غواړی چې پکې به د سیمه د تازه حال تر څنګه د غریپورت نو واوري. په خیبر پختونخوا کې تیر مازیګر راغلي زلزلې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوب لاړولې. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي د نن نه به د جنوبي وزیرستان د کډوالو د واپسې عمل شروع شي او په روان کال کې به ټول کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړی شي. د یادې ادارې مشر وایي
چې حکومت اعلان کړی ان شاء الله د بقای چې کوم فاینلی اثبات کیږي د نومبر د میاشتې نه مخکې به خلک خپل کورونو ته واپس ځي.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټي وایي د قبایلي ولست خواهشاتو مطابق به د دې سیمې په آئینی حیثیت کې بدلون کیږي. خو کارپوهان د دې کمیټۍ په اړه سوایي
ما ته داسې لګي چې دا کمیټي د اصلاحاتو لپاره نه ده بلکې دې لپاره ده چې څنګه وګورو کومه وجه وګورو چې یاره پاتې چې بدلون راشي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګه به سو خوندورې سندرې هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو السلام پښتونخوا خبرونه اوري چې د سهار نه بجونه د مشال خبرونه شروع شي نو تر مازیګر شپږو بجو پورې یې نه ساعته تاسو په پښتو ژبه اوري. د دې خبرونه د ترتیب مطابق اول د سیمه تازه حال اخلو. ورزو د اسلام آباد نه د وخت زمون خبريالار رابع اکرم خان موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. رابع اکرم خان سهار مو په خیر. د زلزلې په حواله باندې موږ خبرونو کې هم ویل ریپورت هم لرو د خیبر پښتونخوا نه. خو تاسو راته عمومي توګه باندې دا وایي چې څه صورت حال دی، حکومت د دې لپاره څه ګامونه پورته کړی؟
ډیر مننه. بالکل د زلزلې په حق کې د حکومت او د پوز لارخه هغه امدادي هلې ځلې روانې دي. دارنګ وزیر اعظم نواز شریف د زلزلې نه متاثر خلکو حفاظت لپاره اعلی چارواکو ته دا هدایت کړ دی چې څومره وسایل دي هغه د ټول د دي د پاره په کار راولي. وزیر اعظم نواز شریف دا هم ویل دي چې تازه صورتحال په اړه د هغه وخت لکه هغه وخت په وخت خبر کړی شي. د دې نه علاوه وزیرم په وینا چې د زلزلې متاثرین د محفوظ ځایونو ته منتقل کړی شي او صبر امداد چې هغې ته ضرورت دی هغه د هغې پورې ور ورسول شي. د دې نه علاوه د پاکستان سرکاري رسنو په وینا چې د تېرې ورځې په زلزله کې 15 کسان چې دي هغه په خیبر پختونخوا کې مشوي دي او د دیر شو نه زیات هغه جوبل شوي دي. د پوسټ چې دی هغه امدادي هلې ځلې هم روانې کړې دي. دارنګ په ګلګت بلتستان کې خیبر پختونخوا کې کم چې بارانونه شوي وو تودې راغورځېدلې وې او کم هغې له امله سړکونه لوی لارې بندې شوې وې. نو هغې د کولاوېدو سلسله شروع ده او په هغې کې د چترال او د ملکن چې کم
ډیره مننه راوی اکرم خان چې د زلزلې وروسته د امدادي کارویانو په هلو ځلو او د مرکزی حکومت او پوز لخوا د متاثرینو سره د مرستو په حواله یې موږ ته تازه حال راک. دغه حواله باندې بل رپورت ته ورزو. د پاکستان د موسمیات محکمې ویل چې پرون ماښام په دغه هیواد کې کومه زلزله راغلی وه هغه په ریکټر سکیل د هغې شدت 1.1 درجه و او مرکز په افغانستان کې ولته. په خیبر پښتونخوا کې بیا د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وایي چې د زلزلې په بیلابیلو سیمو کې مرګ ژوبله هم رامنځته کړې ده. په دې حقله تفصیل د پیښور ناظم خبریال احمد الله راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای ویان عبداللطیف مشال لیډو ته وویل چې زلزلې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د خوره ګټانو ځمکې خویدو او دیوالونو پرېوتو پیښو کې درې تنان وژلې او 18 پورې ژوبل کړي دي. دوی ویل چې وړاندې نه د سیلابونو او بارانونو له وجې د دوی اداره یا پی ډی ایم ای په بیړني حالاتو ده او اوس هم د سیلاب او باران ځپلو سره سره به دغه زلزله ځپلو سره هم هر قسمه مرستې وکړي.
خیبر پختونخوا کې د 7.1 ریکټر سکیل سره دا رقم زلزله د وشونو د دې نه صوبه خیبر پختونخوا کې 50 کې یو ماشوم پاتې کېدل یو زخمی دی. تسې په سوات کې مونږ ته یو ډډ دی یو انجری ده او تسې د بونیر نه یو ډډ باډي ټیګر شوی ده. د پېښور نه چې کوم رپورټ دي آی کې دوه کم څلوېښت پورې کسان زخمیان شوي دي او هغه ادارې کې ورته ټریټمنټ نه پس هغه د هسپتال نه فارغ شوي دي. مونږ ضلعي انتظامیې ته بر وخت هاي الرټ منو ساتل او په صبح کې د څومره هسپتالونو دی پدې کې ایمرجنسی نه افیس کړه.
بلخو د پیښور لوی هسپتال لیډر ریډینګ روختون ویان سید جمیل شاه مشال لیډو ته ویل چې هسپتال ته خو شاید کم څلوېښت پورې د زلزلې ژوبل کسان ولې شوي چې پکې وو زنانه هم وي خو د طبي امداد ورغول وروسته ټول فارغ کړی شوی دی.
ټوټل 38 سره انجر راغلی هغه کې وو فیمیل او 31 میل او ټول سټیبل او ابتدایي طبي امداد نه پس مو ډسچارج
ټول ډسچارج شو.
دا خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید مشال لیډو ته وویل چې حکومت وړاندې نه د بارانونو او سیلابونو له وجې په اغېزمنو سیمو کې په امدادي کاروانو کې بوخت دی او د ملکن او هزارې په شمول چې چرته هم زلزلې زیان کړی دی نو هلته کې هم صوبایي حکومت متعلقه ادارو ته په بیړني حالاتو د امدادي کاروانو هدایت کړی دی.
دا د ست اشاریا ست پاسه بوانیا د سری کار کرشوی دا ډیر شدید زلزلہ وا او ډیر خوف زده زلزلہ وا. خو بیا هم د الله رحم دی چې د کیجوالټیز پکې په هغه تعداد کې ندی راغلی چې کما د دې شدت او هسپتالونو کې بیا بالکل ایمرجنسی تعینات دي او کوک ریسپانس هم تا خلکو ته افیکټیو ته ملایويږي ان شاء الله.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې تر مخه د زلزلې شدت 1.1 او مرکز یې د افغانستان هندوکش سیمه وو او دغه زلزلې اخکتوالی د ځمکې دننه 2.8 کیلومتره وو او د دې زلزلې جټکې د پاکستان لاهور اسلام آباد پنډه پېښور سوات چترال مردان کوهاټ هنګو شانګلا چارسدا او کشمیر کې هم محسوس شوې دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د شبیر احمد جان رپورت موریده. په سر کې درته ما ویلو دا د احمد الله رپورت ته بخنه غواړم. زمنګ همکار د پیښور نه شبیر احمد جان.
د مشال رادیو د ګل د ورځي 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یولو سبجو
د مشال برکه
په یونی ما بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل رپورټ د خارجه چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون لپاره جوړه شوې اصلاحاتي کمیټې باندې د قبایلي سیمو وکیلانو تور لګولې چې دوی د جرګې لپاره هغه خلک ورغواړي کوم چې بدلون نه غواړي او د اف سی آر ملګري دي. خو یادې کمیټې وخت په وخت ویل د قبایلي سیمو د ټولو طبقو د خلکو موقف به اخلي. په دې حقله تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ خبریال سراج ظهیر راکوي.
د قبایلي سیمو د وکیلانو تنظیم فټا لارز فورم یو بیان کې تور لګولی دی چې د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ جوړه فټا اصلاحاتي کمیټې نه غواړي چې په فټا کې آئینی بدلون راشي او هم دا وجه چې دوی د کومې ایجنسۍ هم دوره کوي نو هغه خلک تقریرونو لا راغواړي چې څوک په قبایلي سیمو کې بدلون نه غواړي. دې لړکی مشال ریډیو ته د فټا لارز فورم مشر وکیل اعجاز مومند وی
په هغه کې دوی هغه ملکانان راوغواړي چې هغه د مخکې نه دوی پوهې کې پولیټیکل ایجنټ ورسره دوه څلور ورځې مخکې میټینګ وکړي او بیا هغه ملکانان راشي او هغوی بیا د اف سی آر د حمایت خبره کوي. خو تر کومه حده پورې چې د سیاسي احتیاط خبره ده، د سټوډنټس، د یوت، ځوانانو کول خبره ده، د عام خلکو، د تاجرانو خبره ده، نو په هغې باندې بیا د پولیټیکل ایجنټ وس نه رسي. لکه خیبر ایجنسۍ ته تللي دي، نو زما په خیال چې زه دوه نیم درې زره خلک راوتي دي. د لنډي کوتل بازار بند و، تورخم بازار غون بند و، د جمرود بازار بند و، او د ګوی اف سی آر ګو او د کمیټې خلاف آوازونه پورته شوي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د فټانه د حکومتي ډلې د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان نه وپوښتل نو هغه وی
داسې مخکیم شوي دي په دې کې جسټس میا کمیټي او په دې کې نورې کمیټې تیرې شوي دي. هغې به صرف مخصوص خلک راغوښتل او هغې به په درګاهالو کې واورېدل او بیا به هغې خپله رایه قایمول او هماغسې وشوله. خو بعد ایجنسو کې د کمیټیانو ته لږه څرګنده هم شوله دي عوام څه غواړي او دا راغونډ شوي څوک دي. نو دا خبرې پورې خو زه د دې سره بالکل ملګری یم. خو یو خبره بله دا چې زمونږ وکیلان دونه لکه څنګه چې په فاټا کې غیر موثره دي هلته خو د وکیل او د دلیل حق نشته دی. خو په کار دا و چې دوی لکه څنګه چې په دې تېر شرف حکومت کې یو ډېر لوی تحریک وچلاو وکیلانو په دې ټول ملک کې یو غټ نظام بدل کړو. نو که په دې کې زموږ سره د های کورټ او د سپریم کورټ بار اسوسیشن وکیلان راوځي او احتجاجونه شروع کړي نو زما په خیال باندې دا خبره به ډېر زور واخلي.
د ذکر د فاټا ریفارمز کمیټې تر دې دمه د شمالي وزیرستان، کورمه ایجنسۍ، خیبر، مومندو او باجوړ ایجنسۍ دورې کړې دي او د ټولو ایجنسو له دورې وروسته با سفارشات جوړوي او وزیر اعظم ته به وړاندې کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلي سیمو د اصلاحات لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوې کمیټې د دغه سیمو د یو شمېر برخو دورې کړې چې د پاتې سیمو د سفرونو او د سیاسي او قبایلي مشرانو سره د سلا مشورې نه پس به وزیر اعظم ته خپل تجویزونه وړاندې کوي. خو څېړونکي وایي چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره وړاندې هم کمیټې او کمیشنونه جوړ شوي خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې. په دې موضوع درته یو رپورټ وړاندې کوو د لنډې دمې نه پس. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په دې ورستیو کې ویلي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوې کمیټه به د ټولو قبایلي سیمو د دورو نه پس وزیر اعظم ته خپل سفارشات وړاندې کوي. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره وړاندې هم یو شمېر کمیټیانې او کمیشنونه جوړ شوي. سفارشات یې حکومت ته وړاندې کړي خو د قبایلي خلکو په وینا په سیمه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. پوښتنه دا ده چې دا کمیټه به تر کومه حده بریالي شي. د سیمه ییزو چارو پوهه ایاز وزیر په دې حق لوي
کوګورو کمیشن ډېر غوره کمیشن دی. پکې ډېر وړ رسوا وزیران دی، گورنر صاحب دی، پکې د خیبر پختونخوا اچھا دفاع ټام گورنر دی. بهرحال دوی لاړل په ټولو ایجنسیو کې ګمان کوم چې د خلکو سره د هغو خلکو سره ولیدل چې کوم به پولیټیکل ایجنټ ورته راوستل. خو افسوس دا دی چې دوی په خپل هم دومره قدرت نه لري چې څه فیصله وکړي هغه به واقعي چې منظور شي کنه.
دا راز په پیښور یونیورسيټي کې د قبایلي سیمو په اړه د مطالعاتي مرکز مشر ډاکټر اعجاز خټک وای د تیرو کمیټیو او کمیشنونو نتیجو ته په کتو سره د موجوده اصلاحاتي کمیټې نه ډیر امید نه لري.
حکومت دا څه لګي چې دا کمیټې د اصلاحات لپاره نه ده بلکې دې لپاره ده چې هاو نوت ټو ریفورم پاتا چې څنګه وګورو کومه وجه وګورو چې یاره پاتا کې بدلون راځي. داسې داسې دي چې ډېر کمیټې ډېر د غوډ بدلی شوي دي، اپوزونه موجود دي، لاره موجوده ده. سیاسي فیصله کول غواړي، ریاست پرته باندې کول غواړي، دلته فیصله نه سیاسي مشرانو کې هغه فیصله شته چې فیصلہ ہو پکار دا کنه کیږي فیصلہ دا ریاست نه کوي نو دا ولی نه کوي او دا بسنه کوي مسله دا
نو موله زیاتوی چې قبایلی ولس بیدار شوه او اوس خامخه بدلون غواړي بلخوا په قبایلی سیمو کې د نافذ اف سی آر قانون د اصلاحاتو لپاره هم په تیر وختونو کې یو کمیټه جوړه شوې وه چې د پیښور های کورټ پخوانی چیف جسټس میا اجمل یې مشري کوله. نوموړی وایي حکومت د دوی د کمیټې سفارشات تر ډیره عملي کړي دي.
نو اوس کوم کمیټه جوړ شوې ده هغه صرف اف سی آر د پاره نه ده، دا ټولو یعنی تعلیم د پاره هم دی، صحت هم پکې دی، دا ټول انفراسټرکچر هم دی، معاشي حالات چې دي هغه نو دا ټول چیزونه چې څونه کور کی ټول مخ خدا دی چې تاسو کانسټیټیوشن هلته اپلای کړئ، نو عدالت ته لاړ شي، عدالت ته چې دا اختیار وسی شي نو بیا دا فنډامنټل رائټ هم کېدی شي او دا پارلیمنٹ هم دا اختیار پکار دی چې دا پریزیڈنٹ دا اختیار والی او پریزیڈنٹ دا پارلیمنٹ دی لا قانون جوړی څنګه چې دا پاکستان کې نور علاقو لپاره قانون جوړی.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان د آئین د 228 دفې تر مخه پارلیمان د قبایلی سیمو لپاره قانون سازی نشي کولی. په قبایلی سیمو کې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ فاټا سیاسي اتحاد په وار وار غوښتنه کړې چې پارلیمان ته د قبایلی سیمو لپاره د قانون سازی اختیار ورکړل شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرغ شو په بسغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح کرے بدرنگ سے کدا چې دا زمين لژوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال خبرونه ته غوږی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته د خپل وروستي سفر پر مهال په طالبانو غږ وکړ چې د سولې په عمل کې برخه واخلي او دارنګ هغه تشدد ختم شي چې افغانان یې سخت ځپلي دي. د افغانستان سولې عالی شورا هم وایي پاکستان ورسره ژمنه کړې چې د روانې میاشتې په اخره کې به د طالبانو استازي د سولې میز ته راولي، خو ځینې کارپوهان بیا وایي په موجوده حالاتو کې افغان طالبان سولې ته نه بلکې جګړې ته تیاری نیسي. پوښتنه دا ده چې اوسمهال پاکستان په افغان طالبانو څومره نفوذ لري؟ په دې اړه زموږ همکار اسرار مومند له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا ریپورت یې تیار کړی.
تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. نوموړي په کابل کې وویل طالبان دې په صحیح مانو کې د سولې په پروسه کې برخه واخلي چې دارنګ هغه تشدد ته د پای ټکی کېښودل شي کوم چې له کلونو راهیسې افغانان سخت ځپلي دي.
افغان حکومت دا خبره واضحه کړې چې دوی چمتو دي خپلو کې سره کینی او په ډاګه خبرې وشي، او په دغه خبرو کې مرکزی نقطه به دا وي چې د افغانستان آئین ته پکې احترام ولرل شي، تشدد رد شي او د ترهګرۍ سره ملاتړ ته د پای ټکی کېښودل شي. په داسې حالاتو کې د امن لپاره بشپړ امید شته او افغان ولس به باید دا غوښتنه کوي طالبان چې یوازې دغه هر څه ممکن کولی شي په حقیقي توګه هغه پروسه کې شامل شي کوم چې دوی ته امن ورکولی شي.
جانکاری ویل چې د څلور اړخیز ډلې غړي هیوادونه افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ټول غواړي چې په افغانستان کې د خبرو د لارې امن پر ځای شي. ایکسپریس ټریبیون لیکي باوري سرچینې وایي د طالبانو لخوا د انکار باوجود دوی تمه لري چې پاکستان به د روانې میاشتې تر پایه طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینوي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال مشر عبدالخبیر وچخون هم مشال ډو ته وویل چې په څلور اړخیزو ناستو کې د پاکستان لخوا د ژمنې وروستو دا وخت په اسلام آباد باندې د امریکا او چین لخوا سخت فشار دی. د ده په خبره پاکستان ژمنه کړې وه چې د روانې میاشتې په پای کې به د طالبانو استازي د سولې میز ته راولي، خو د سیمه ایزو چارو کارپو سمی یوسفزی وایي په روانه میاشت کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ممکن نه ښکاري.
او داسې ښکاري چې پاکستان یو حد پورې کوشش وکړلو خو طالبان د دوی مشوره یا د دوی خبرې نه مني. یو وخت کې داسې فکر کېدو که طالبان د پاکستان خبره ونه مني نو پاکستان به دوی ونیسي په جیلونو کې به یې واچوي
اوس داسې نه برېښي چې پاکستان دې داسې عملیات ترسره کړي، ځکه چې پاکستان هم په یاره کې د افغان طالبانو خلاف عملیات کوي. په پاکستان کې چې کوم مذهبي جهادي ګوندونه دي، هغوی به د حکومت خلاف راپورته شي او یو ډول ډېر مشکلات حکومت ته جوړ کړي.
سمی یوسفزی وایي که څه هم پاکستان ویلي و چې طالبان د دوی په کنټرول کې دي، ځکه چې دوی ورته په خپله ځمکه کورونه ورکړي، د دوی هسپتالونه کاروي او نړیوال او افغان چارواکو هم تمه درلوده چې ګینې افغان طالبان به د پاکستان هر خبره مني، خو د په خبره داسې نه ده. همداراز د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار هم وایي د سولې په خبرو کې له افغانستان سره مرسته کولی شي، خو پر طالبانو حکم نشي چلولی. خو په پیښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه شمیم شاهد بیا وایي که د پاکستان پوځ غواړي نو افغان طالبان د سولې خبرو ته کینولی شي.
افغاني طالبانو سره د پاکستان کې ځکه چې ټول پاکستان کې ژوند کوي، د هغوی فامیلونه دي، د هغوی خپل خپلوان دي، نو که چېرې هغوی سره د پاکستان د ځمکه هغوی نه استعمالوي، نو هغوی هیڅ نشي کولی. او چې کله د ځمکه استعمالوي نو بیا خو پاکستان ډېر څه کولی شي.
سمیو صدری او شمیم شاهد دواړه وایي که چیرې افغان طالبان د پاکستان په خوله د سولې خبرو ته نه کینی نو بیا یې هم پر ضد عملیات پیلول اسان نه دي. د دوی په خبره ځکه چې په پاکستان کې د مذهبي او سیاسي ډلو په ګډون داسې یو شمیر قوتونه شته چې له طالبانو سره ولاړ دي او هغوی یې ختمول نه غواړي.
د مشال ریډیو اولنۍ ګړۍ سلام پښتونخوا کې مو دغه ریپورت د اسرار الله مومن نه واورېده. د دې خبرونې د ترتیب مطابق تاسو ته دا وخت د زیک افریدی او ستاره یونس په غږ کې دا سندره اورو. د مشال ریډیو السلام پښتونخوا او لنی غړې ته غوږیږي چې پکې تاسو د دې وخت سندره واوریدل زیک افریدی او ستاره یونس په غږ کې د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ دلاري په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شي. د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې د خبرونو لنډیز ته غوږ شئ. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزه اداره وای د تیرې ورځې د زلزلې په نتیجه کې په دې صوبه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او یو شمېر جوبل شوې دي. پی ډی ایم په وینا چې په 400 او بونیر کې 22 او په سواد کې یو تن وجل شوې ده. د دغه زلزلې پیمایش په ریکټر اسکیل باندې 1.1 درجه خودل شوې ده. په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي نن یعنی د ګل د ورځې نه به د جنوبي وزیرستان د 150 کډوالو خپلو سیمو ته د واپسۍ عمل شروع شي. د یاد ادارې مشر فیاض علی شاه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د حکومتي اعلان تر مخه به پاتې کډوال هم د راتلونکي نومبر نه وړاندې خپلو سیمو ته ستانه کړی شي. د افغانستان په هلمند ولایت کې د امنیت جګپوړ چارواکي عبدالجبار قهرمان وایي انتظامی کمزوریانې د هلمند او ټول هیواد په کچه د امنیت په وړاندې لوی خنډ دی. نوموړي ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو له مرستې بغیر په هلمند کې امنیت ټینګولی شي او دا چې اوس مهال په هلمند کې حالات سم دي. په یمن کې شیا حوثي یاغیانو او د سعودي عرب په مشرۍ اتحاد چې د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي ویلي د اپریل په 10 نیټه د نیمې شپې نه پس شروع شوې ډزبندۍ احترام به کوي. دغه ډزبندۍ د ملګرو ملتونو په مرسته شوې ده. د روس هوایي ځواک او د شام پوځ د حلب خار د آزادولو تیاری کوي. پرون د شام وزیر اعظم ویل الهلاکی دغه هیواد ته ورغلي. د روس پارلماني وفد ته ویل چې د روس د هوایي ځواک او د شام پوځ د حلب خار د خلاصولو تیاری کوي. او بل خبر دا چې ټاکل شوی نن بعد امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د جاپان په هیروشیما ښار کې د اټمي حملې ښکار شوی خلکو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي. نوموړی به د امریکا ولنی وزیر خارجه والا چارواکی وي چې دغه موقع ته په ورتګ به د یادې پیښې قربانیانو سره خپله خواخوږي وکړي. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس درته د اسلام آباد نه د پاکستاني ورسپانو د مهم اداریو غټ کې وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج ظهیر یې تاسو ته مهمه برخه وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداري د افغانستان په صورتحال باندې لیکلې او وایي د افغانستان د بحران هوارې تر اوسه پورې کړکې چندې او د ډیرو هلو ځلو باوجود هم د دې بحران د حل سلار رونه وتله. اداري وایي که وکتل شي نو د امن لپاره د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ مذاکرات هم وشول خو دغه مذاکرات وړاندې لا نړل او په دې مذاکراتو کې پاکستان چین افغانستان او امریکا هم ګډون وکړو او دا ملکونه غواړي چې افغانستان کې پوخ امن راشی. د ادارې په وینا د لړکی د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز په ډاګ ویلی دي چې پاکستان به په افغانستان کې د امن لپاره کوششونه جاری ساتي او که څه هم پاکستان په افغان طالبانو باندې دومره وس نه لري چې هغوی مجبور کړي خو خپل کوشش به کوي. ادارې زیاتوي اوس یو خوا امریکا او افغان حکومت طالبانو ته تا د مذاکراتو بلنه ورکوي نو بل پلو دواړه ډلې له یو بل سره جګړه کې بوخت دي نو څنګه به ممکن شي چې مذاکرات کامیاب شي او افغانستان کې امن راشي. اداریا اخر کې وایي باید چې د افغانستان د کلک امن او خوشحالۍ لپاره دواړه ډلې لندرمې کار واخلي او د دې مسلې یوازینی حل همدا دی چې ټولې متعلقه ډلې زر تر زره مذاکرات پیل کړي او د ټینګتوب لار پرېږدي کوم چې د دې منطقې د اولس په ګټه کې ده. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي مشرک ورسپانه خپل اداریا کې لیکي د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه باندې د خیبر پښتونخوا حکومت ته د وفاق لخوا جواب میلاوی دی. وروسته وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې په دې معاملہ د غور لپاره به دوی ټول ګوندیزه غونډه رابلی. درې وړاندې لیکي صوبایي حکومت او سیاسي ګوندونه لاول دا غوښتنه کوي چې له خیبر پښتونخوا تیرېدونکو ټولو لارو باندې د سہولیات ورکړل شي کوم چې د منصوبې منځنی سړک ته ورکړل کیږي. درې زیاتوي باید چې وفاقي حکومت دې لړکی سنجیدګامونه پورته کړي او له صوبایي حکومت د ټول ګوندیزه غونډه رابلل وړاندې اقدامات وکړي او د کوم صوبو چې سحق جوړیږي چې هغه ورکړي. ادریا اخري کلی کې چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې لړکی وفاق حکومت بیا بیا لا خپل وادو پشا کیږي چې لکبلی په ولس کې بےچینی پیدا کیږي، نو باید چې وفاقي حکومت په خپل دی عمل غور وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال استریټ جورنال لیکي د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منسوبې امنیت لپاره پاکستانی حکومت دومره زیات امنیتی اقدامات کړي چې اوس د چین سرمایه کاران ویریږي چې ګنی بلوچستان کې امنیتی حالات ډیر خراب دي. بلخوا خلیج ټایمز لیکي د متحده عرب اماراتو یو شمیر سرمایه کاران غواړي چې د ټی پی ګیس پایپ لاین منسوبه کې سرمایه کاری وکړي. د دې دواړو مقالو مهم ټکی له مجید بابا راوړو.
امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې لیکي چې پاکستان هیله لري چې د چین لخوا دغه هیواد کې د بنیادي ډانچې جوړولو په لړ کې کومه سرمایه کاری روانه ده. د هغې له وجې به دغه هیواد کې کاروباري هلې ځلې وده وکړي او پاکستاني ریاست چې د دغه هیواد 40 کروڑ ولس لپاره د ښه ژوند کومې هڅې کوي د هغې به څه نتیجې راوځي. بله دا چې د دغې سرمایه کارۍ په نتیجه کې پاکستان ته د یوازیني کراچۍ بندر نه پس بل د گوادر په صورت کې ترلاسه شي. خو د ورسپانې په خبره بلوچستان کې لډیرو کلونو راهیسې د بیلتون غوښتونکو او جهادي ډلو د فعالیتونو له امله بدامنی ده. د دغه هیواد پوز وایي چې په تیرو 2 کلونو کې وسلوالو هغه 46 کارکوونکي وژلي دي چې د کوټې او گوادر ترمنځ د نوې لارې جوړولو باندې کار کولو. ورسپانه زیاتوي چې د پاک چین اقتصادي راهداري د منصوبې د امنیت ساتلو لپاره به د 10,000 سرتیرو یو ځواک جوړوي چې په راتلونکو ورځو کې به یې شمېره 2 چنده شي. خو بلخوا د ورسپانې په خبره دومره زیاتو امنیتي اقداماتو چینایي سرمایه کار ویرولی دي. یو چینایي ورسپانې ته ویلي دي چې د یو چینایي لپاره دومره زیات امنیتي تدابیر نیول کیږي چې د پولیسو نه علاوه نیمه او پوځي ځواک هم د دوی قافلې سره بدرګوي او چې کله دا ډول کوم چینایي په گوادر کې د یو ځای نه بل ځای ته ځي نو د عام ټرافیک لپاره ټولې لارې وتړل شي. ورسپانه زیاتوي چې چینایي سرمایه کار په پاکستاني حکومت فشار اچوي چې د گوادر سیمې نه دی 50-60 کیلومتره اوږد باړ راتو کی. خو پاکستان وایي چې بغیر د دغه باړ لګولو نه هم دوی امنیتي تدابیر ټینګ ساتلی شي. بلخوا خلیج ټایمز ورسپانې په خپل یو راپور کې د پاکستان، هند، افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د تاپی ګیس پایپ لاین موضوع راغستې ده. ورسپانه متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سفیر له قوله لیکي چې په دغه پروژه کې د اماراتو سره لوکلرونکو یو شمیر کاروباري وګړو د سرمایه کارۍ په اړه دلچسپي ښودلې ده. ورسپانې سره په خبرو کې افغان سفیر عبدالفرید زکریا ویلي دي چې دا مهال د توانایي د سخت کمښت سره د مخ آسیایي هیوادونو د ترقۍ لپاره یوازینۍ لاره د ټاپی ګیس پایپ لاین پروژه ده او د ده په خبره که چېرې دغه پروژه عملي شي نو آسیایي هیوادونو کې به د پرمختګ د منصوبو بڼه بدل شي او سیمه به د پرمختګ په لور ګام واخلي.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد د میزایلو پروګرام د خبرو اترو وړ نه دی او تهران به په دې اړه له متحده ایالاتو یعنی امریکا سره بحث وکړي. جواد ظریف دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د هغې وینا په جواب کې کړي دي چې ویلي وو د ایران د میزایلو د ازموینې د سوله ییز حل لپاره واشنگټن خبرو ته تیار دی. په دې هکله تفصیل د احمد تکل رپورټ کې اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل د اسلامي جمهوریت د توغندیو پروګرام او دفاعي ځواک د بحث وړ مسایل نه دي او په دې اړه به تهران له هیچ چا سره خبرې اترې ونه کړي. جواد ظریف دا څرګندونې پرون د استونیا د بهرنیو چارو له وزیرې مارینا کلیوران سره تر کتنې وروسته وکړې او ویل چې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په اټومي موافقه کې د ایران د توغندیو پروګرام نه دی شامل. ایران د هغې موافقې له مخې چې تیر کال دوبه یې له لویدیځ سره لاسلیک کړه خپل اټومي فعالیتونه تر ډیره محدود کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل که متحد ایالات په رښتیا سره په منځني ختیځ کې د امنیت په اړه جدي اندېښنه لري پر اسرائیل او سعودي عربستان د وسلو پلورل دې بند کړي. د ظریف وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د تیرې اونۍ د هغو څرګندونو په وړاندې ښکاره غبرګون و چې ویلي و امریکا چمتو ده چې د ایران د توغندیو د ازموینو د سولې حل په مقصد له دې هیواد سره خبرې اترې وکړي. ښاغلی کیری د پنځشنبه په ورځ وویل متحد ایالات او متحدانو یې ایران ته ویلي و چې د دې مسلې په اړه د سولې ایزو خبرو پلویان دي، خو کیری دا یادونه هم کړې و چې ایران باید له هر څه مخکې د خپلو توغندیو د لانجمن پروګرام په اړه چې د اهدافو په اړه یې د ده په وینا ګڼ سوالونه رامنځته شوي دي ټولو ته وضاحت ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف همداراز پر متحد ایالاتو تور ولګو چې پر ایران بې بنسټه تورونه لګوي، په داسې حال کې چې د ده په وینا په سیمه کې د امریکا خپل متحدان د اسلامي دولت ډلې یادایش ملاتړ کوي، خو ظریف د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د جواد ظریف له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي ښاغلی کیری له نورو مخکې باید د امریکا له متحدانو څخه چې داعش ډلې ته وسلې ورکوي او له سوریې او عراق څخه د داعش لخوا غلا شوي تیل او تاریخي آثار پیری پوښتنه وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مونږ ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال رادیو خبرونه ته وکی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي وفد وای ک امریکا د افغانستان او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د مذاکرات وملاتړ و نکړي د مذاکرات به لستونځو سره مخ شي. د حزب اسلامي د وفد غړي محمد امین کریم پرون ویل هله دا چې امریکا په دې برخه کې خپل دریز واضح کړي. په دې حق له تفصيل د خان محمد سین په ریپورت کې ورو
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی وای چې امریکا باید افغانستان او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د مذاکرات په اړه خپل دریز روښانه او د دې مذاکرات ملاتړ وکړي. د دې پلاوی یو غړي محمد امین کریم د یک شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې بهرنۍ هیوادونه او په تیر امریکا د افغانستان او حزب اسلامي ترمنځ د دې مذاکرات ملاتړ ونکړي د سولې روانې خبرې به نتیجه ورنکړي.
مشکل جدید کانوس پابرجوس راحت
کومه څنګه چې تر اوسه پر ځای پاتې ده هغه د سولې د مذاکرات پاړه د بهرنوي هیوادونو په تیر د امریکا بشپړ صراحت او لدی پروسې څخه د هغوی ملاتړ دی. کله دې حق له د امریکا سرګند دریز معلوم نشي طبيعي ده چې د خبرې به لستون سره مخ شي.
خاغلی کریم هیله و خوده چې دا ستونز په نږدې راتلونکو کې اوار شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په پام کې و د افغانستان د سولې د عالی شورا او حزب اسلامي د پلاوی ترمنځ د سولې د خبرو دریم ناسته د شنبه په ورځ جوړ شي، خو لیدل کیږي چې دا ناسته وځنډې ده. د سولې عالی شورا او د حزب اسلامي پلاوی د دې ناسته د ځنډېدو لامل تخنیکی ستونزې ګڼي. د راپورونو له مخې د حزب اسلامي پلاوی له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په کابل کې د سولې د عالی شورا سره په خبرو بوخت دی. تر اوسه د دواړو خواو ترمنځ دوه ځلې خبرې شوې دي. د حزب اسلامي پلاوی په داسې حال کې د افغانستان او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له مذاکراتو څخه د امریکا پر ملاتړ تاکید کوي چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته د خپل سفر پر مهال له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات له سره پیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي کله چې له حزب اسلامي سره په نورو مواردو تفاهم وشي د امریکا د ملاتړ مسأله هم اواریدلی شي. د دې شورا مرستیال مولوي عطا الرحمن سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موارد قابل بحث دیگه زیاد داریم در صورت که دیگه موارد
د بحث وړ نور موارد لرو. کله چې دا موضوع رفع او تفاهم وشي دا موضوع یو ستونزه نه ګڼم. د حل لارې شته او انشاءالله توافق به وشي.
بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د حزب اسلامي له پلاوی غواړي چې خپل طرحې له افغان ولس سره شریکې کړي. ښاغلی مسلم یار د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې هیله وښوده چې د سولې د عالي شورا او حزب اسلامي ترمنځ مذاکرات په صداقت سره پر مخ ولاړ شي.
بلخوا ای اف پی خبری ایجنسی لیکي د منصور ډله د افغانستان په خواو شاش پګو ولایتونو کې د غټو عملیاتو شروع کولو لپاره تیاری نیسي، خو د دې هوا د کورونو چارو وزارت د طالبان لخوا د عملیاتو د تیاریو خبرونه به بنیاد ګرځولي او دا پروپاګاندا بللی ده. تفصیل د اسرار لمومن نورو
ای پی خبر ایجنس لیکي د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور چې په راتلونکي سپرلي کې د فیصله کون عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي، خپل مخالفین له منځه وړي او ډېر په تېزۍ سره کوششونه کوي چې په ویشل شوو وسلوالو خپل کنټرول مضبوط کړي. د مولا عمر د مړینې خبر ته راتلو وروسته تیر کال مولا اختر منصور د طالبانو نوی مشر وټاکل شو، خو یو شمېر طالب قمندانانو د خپل مشر ونه منو. طالبانو تیر کال د خپل منځي او شخړو باوجود یو شمېر بریاوې درلودې، خو کارپوهان پر دې عقیده دي چې سګنی عملیات په لدغې هم په غټه پیمانه وي. د طالبانو سرچینې وایي مولا منصور د خپلو مخالفینو ختمولو او د ناراضه وسلوالو را یوځای کولو لپاره کمپاین پیل کړی. طالبانو په دې وروستیو کې اعلان وکړ د ملا عمر ورور او زوی چې له دوی جدا شوي دوی به ورته په کوټې شورا کې څوکۍ ورکړي. په رپورټ کې راغلی لا هم واضح نه ده چې طالبان به د پاکستاني اسټبلیشمنت تر فشار لاندې راشي او خپل د جګړې کولو نیت به بدل کړي او که څنګه. ویل کېږي چې دا اسټبلیشمنت د ملا اختر منصور سره نږدې اړیکې لري. مشهور قومندان ملا دادالله چې له افغان طالبانو جدا شوی وو تیر کال د منصور له وفادارو وسلوالو سره په جګړه کې وژل شو، او ملا رسول چې له طالبانو جلا شوی او ځان ته ډله یې جوړه کړې داسې راپورونه دي چې د پاکستان پوځ قید کړی دی. واشنگتن میشتا د افغان چارو کارپو مایکل کوګلمن وایي د افغان طالبانو مشر ملا منصور دا مهال خپل ټول صلاحیتونه پر دې مصرفوي چې څرنګه خپله ډله مضبوطه او ویشل شوي وسلوال را یوځای کړي. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نوو لاسته راوړنو هم د منصور پوزیشن پیاوړی کړی. همداراز تیر کال څه وخت لپاره د قندوز ښار قبضه په تیرو څوارلسو کلونو کې د طالبانو تر ټولو لویه لاسته راوړنه وه. مایکل کوګلمن وایي د ملا اختر منصور لپاره ډېره ګرانه ده چې د طالبانو ویشل شوې ډلې را یوځای کړي، خو د افغانستان د کونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د طالبانو لخوا د عملیاتو د تیاریو خبرونه بې بنیاده ګرځولي او پروپاګاندا یې بللي. اجانس لیکي د افغان ځواکونو لپاره دویم د اوړي عملیات دي چې د ناټو ځواکونو د بشپړ ملاتړ پرته به یې ترسره کوي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ د اسرار لمنمو د ای اف پی خبری ایجنسی د رپورټ مهم ټکی واوریدل. د سلام پښتونخوا خبرونه ده چې تاسو ته پکې سندرې هم وړاندې کوو. دا وخت د ګل روف شوقي په غږ کې دې سندرې ته غوږ شئ.
سر په سر تو پک کر سوی او کنا پښتنه سوای په لرسوم پتلوی او کنا پر بچو نو زنجیرونه ماتوی او کنا د پښتنو ظلم شادل دل بدل کو تا څنګه وو د پښتنو ظلم
دا مشال ریډیو دا مشال ریډیو خبرونه تا وګی چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام مازیګر 6 بجو پورې اوریدلی شئ. ورزو د دیګړې یو بل ریپورت ته د پرون د بنو په ډومیل سیمه کې د وزیرستان د تاریخ کلتور او ادب په اړه یو غونډه وشوه چې پکې ګډونوالو ویل خپل ځوان کولبا د کلتور او ادبي حالو زالو په نتیجه کې د موجوده مشکلاتو نو باسي او د پرمختګ په لار به روانوي. په دغه موخه د غونډې ګډونوالو د حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې په قبایلي سیمو کې د زر تر زر قانوني او آئینی اصلاحات وکړي. د غونډې ته زموږ خبري اسلام مسعود هم ورغلی او په دې ریپورت کې حال راکوي.
د اتوار په ورځ د بنو سره نژدې په ډومیل کښې د وزیرو ادبي جرګې په بلنه اهتمام د وزیرستان تاریخ ادب ثقافت قدرتي وسایل او صحافت په حوالې سره یوه درنه غونډه وشوه. دغه څرنګ غونډه وه؟ د غونډې ستر میلمه مخشینی صوبایي وزیر شیر اعظم وزیر ویایي
چې دا نمونه سمینار چېرته دلته بیا شوي نه دي، مش په کلي، مش په تحصیل، مش په علاقه کښې، نو خاص کر وزیر مسعود داورنا دی ته بالکل دغه پته نشته. په دانشور خلک خبرې د هوشیر خلک خبرې اوریدن یا ادبي ټولنه کې، نو دا دوره زبردست شروعاتی انشاءالله دغه زبردست نتایج وسي، آینده جنریشن آینده نسلونه دغه نه فایده وخلي.
د پښتون ولسي تاریخ مشر ډاکټر سید الله زیاتوي
مو په دغه اجلاس کې چې کومه مینه خلوص او بیا یو اتفاق محسوس کړ، یو تنده مې محسوس کړله چې د میر وزیرستان خلک د خپلې ژبې وطن وسایل تاریخ په دې حواله سره نه صرف حساس شوي دي بلکې ډېر بیدور شوي دي او یو ډېر قومي غورځنګ ته تیار دي. او شاعر کلام د ادیب تحقیق دا د قوم سترګې غوږونه او ژبه وي، نو په دې باندې بیا قومونه بیا اوچت شي، آباد شي، آزاد شي، بیدار شي، او دغه کار انشاءالله وزیر ادبي جرګې کړی دی.
د بڼو نه راغلي میلمه نثار وزیر وویل
چې مونږ نن کوم سټیج واروېده، هغه مقصد دا دی چې دا خلته د خپل درد احساس شوی دی. اوچته چې د خپل درد احساس وشي هغه د علاج لیار غوړي چې هغه چیلنج سره دغه څوک ملا وتاړي چې دا څوک دا خلک ځورولی دی، ځکه چې دی ته خپل درد احساس شوی دی او ویس د یو خامخا د درد د علاج لیار غوړي.
یو بل سپین ږیری انجینیر جانګیر زیاتوي
الله تعالی د هغې قوم حالت نه بدلوي چې پخپله یې بدلول نه غوړي، چې څرنګه و قوم شوز به اداري روانه دو زلت رمدین نور نه تیروي. دغه جرګې نه دا اندازه ولګېده چې قوم دې ته تیار دی، ځکه چې 100% قوم ولې لوسینا چکړو دا عهد وکړ چې میږ انشاءالله په اتحاد او په اتفاق مخشه سي او داسې مشورون میږ نه پرېږدي چې قومي نه بربودوي. اف سي آر ختمول غوړي او اف سي آر دا ختم شي.
د وزیرو ادبي جرګې د سرپرست خبره هم وار وایي.
زه نعیم حتیخیل عرض کوم، ډېر وخت نه د میږ دا خواهش شو چې چونکه د میر د جرګې د نوم د وزیر په نوم دی، لهذا وزیر څومره هم دی که د جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان او دا د میر ول د ډمیل وزیر چې دغه په نوم یوه داسې غونډه وشي چې پاشه میر ته مشرون خپلې خبرې وکړو که ادبي دي ځینې پکښې قومي مشرون دي دا روشي او دا په د نن حالات دی څه خیال دی چې هغه وضاحت میر ته وشي دغه ادبي جرګې لکه دا کوشه او زه دا مخصوصمو چې میر په هغې مقصد شې انشاءالله کامیابی.
په غونډه کښې موجود قبایلیانو پریکړه وکړه چې د نن ورځې نه به دوی د خپلو حقوقو د غوښتلو او په سیمه کښې د امن دپاره متحد یوه خوله یو لاس او یو موټی اوسي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډومیل، بنو.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او مازیګر پوره پښپګو بجو د نه ساعت خبرونه نه پاست مشال خبرونه سر ترسيږي بیا هم په دې سپو کتا سو وینو د ډیو ریډیو خبرونه هم اوریدل شي ورزو د روانې غړې اخیری ریپورت ته د پاکستان د انګریزي ژبې په ورسپانه دی نیشن کې په دې ملک کې د انساني حقوقو د حالت په اړه یو مقاله خبره شوې لکه چې یو خواته په پاکستان کې انساني حقوقونه د خپلاند کېږي نو بل پلو د دې کار پر ضد د انساني حقوقو لپاره کار کوونکي غوونه هم پورته کوي بوریوال کاکل د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي
د مکالی په فایل کې راغلی چې په پاکستان کې پر بیلابیلو هلو ځلو سربیره جمهوریت نظام هغه سی ود نه د کړې لکه څنګه چې پکارو د مکالی په لیکنه په ځانګړي توګه د بشري حقوقو د خوندیتوب په لړ کې ډېرې ستونزې دي او ان تر دې چې تر ټولو زیاته سرغړونه په خپل پاکستانی ریاست کوي د مکالی لیکوال لیکي چې بل پلو بیا د خوشي خبره دا ده چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هر کال په ملک د بشري حقوقو د حالت په اړه ریپورت خبروي د لیکوال په خبره د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی پر دې سربیره له کلونو راهیسې دا کلنای ریپورت خپروي چې یو پلو ډیر محدود وسایل لري او بل پلو حالات هم ډیر خراب دي مکاله لیکي چې یاد کمیشن په پاکستان کې د بشری حقوقو د حالت په اړه د 2015 کال ریپورت سو اونې وړاندې له اسلام آباد خپور کړ په دې ریپورت کې کڅه هم په تیر یو کال کې د آبادی د زیاتوالي لکبل هر سرغړونه او هر پرمختګ نه دی اخیستل سوی خو بیا هم شي چې ل بشري حقوقو سرغړونه لا پسې زیاتې سوی دي ریپورت لګی چې کڅه هم په قبایلی سیمو او کراچۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې حکومتي واک عملی سوی دي خو لدې کبل به کور کل سوی خلک په بیخي سختو مشکلاتو کې ژوند کوي مقاله د یاد ریپورت له حوالی لیکي چې پاکستانی ځواکونو په ځانګړي توګه کراچۍ کې د عملیاتو پر مهال په پراخه کچه خلک زورول دي ریپورت د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړ شوو پوځي عدالتونو ته په اشاره لیکلي چې د دې هدف د چټکو مقدمو او انصاف ورکړه خو تر اوسه ټول 101 مقدمې د عدالتونو ته ورکړل سوي دي چې یوازې 40 فیصله سوي دي او په هغه 40 کې 60 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل سوي ده مقاله لیکي داسې ښکاري چې یوازې د مقدمو چټکی پریکړې د دې لپاره بس نه دي چې په ملک کې له بشري حقوقو د سرغړونو مخه ونیول شي د ریپورت په لیکنه دا ضروری ده چې په قبایلی سیمو او بلوچستان کې د روان کړکیچ لپاره په سیاسي توګه یو حل ولټول شي
د بوریوال کاکلنمو دی نیشن ورځپاڼې د لیکنې مهم ټکي واوریدل او د سلام پښتونخوا په اخیری برخه کې وار بیا تاسو لپاره سندره لرو د نغمه پاکه